په پېښور کې د ورځې درې بجې شو ردونکو د مشال رډیو په دیو بل غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او نیوز پروګرام د مشال رډیوي مجله درورو خبرونه له عبدالحی کاکړه اورو.
سرټکی په کوټه کې د سید احمد لهړی د وژنې د پیښ پر ضد احتجاج د پولیسو لخوا د قاتلانو د زر نیولو په ډار پای ته رسیدلی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي که طالبان د افغان ښځو او نجونو په اړه پر خپلو پرېکړو بیا غور ونه کړي نو حکومت به یې فشار ورباندې زیات کړي. د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون وایي په اروپایي ټولنه کې د یوکرین په رسمي توګه شاملېدل په ګڼ کلونه واخلي. او سم تفصیل په کوټه کې د سید احمد لهړی د وژنې د پیښ پر ضد احتجاج د پولیسو لخوا د قاتلانو د زر نیولو په ډاډ پای ته رسیدلی. سید احمد لهړی پرون د کوټې په کمرانی کلی کې نامعلوم وسلوالو په ډزو وشلی. له دې وروسته د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو او ځای خلکو د احتجاج په توګه د کوټې سریاب سړک بند کړ. سید احمد لهړی د بلوچستان نیشنل پارټي د کارګرو لپاره مرکزی سیکرټر موسی بلوس ورورو په احتجاج شامل د دې ګوند یو مخکښ غلام نبی مری د مې پر نهمه مازیګر مشال ډوتول د سید احمد هوشنه سیاسي انګیزه لري.
سړی خپل موټر سایکل باندې ځي دې تچ دي پنځه داسې مرمۍ د دې سینې ته لګول شوي دي. نو دا رازینی یا د اغلو ډکیتی واقعیا واردات نه دی. اولې چې نه د موټر سایکل چا وړی دی نه د دې موبایل او نه د دې سامان. دا یو خالصتا سیاسي قتل دی.
وروسته د کوټې د پولیسو مشر عبدالحق عمرانی له احتجاجانو سره مذاکرات وکړ او ډاډ ورکړ چې د بلوچستان د پولیسو مشر محسن حسن بټ پامر به په درې ورځو کې د نن قاتلان نیسي. له دې وروسته احتجاج ختم شو. د شمالي وزیرستان دوکاندارانو د خپل غوښتنو په کې نن په دوه ورځو کې احتجاج ته دوام ورکړ. دوی غوښتنه کوي چې د وسوال پر ضد د پوجا عملیات پر مهال د ویجاړو شویو دوکانونو مالی تاوان دي ورکړل شي. د میرام شاه پرېس کلب مخ ته احتجاج ور مهال یو ګډونوال حاجی داود احتجاجانو ته په دوینا پر مهال وویل چې د موضع پیسې ضلع انتظامی ته ورکړل سوي خو هغوی په دوکاندارانو په ویشلو کې له ځنډه کار اخلي. د خیبر پښتونخوا حکومت د تاوان ورکولو لپاره 15 ارب روپۍ مختص کړي. د شمالي وزیرستان ډپټي کمشنر شاهد علي خان د مې پرتمه نیټه مشال لیډو ته ویلي ول چې څه د پاسه 1400 دوکاندارانو ته د تاوان پیسې ورکړل سوي او پاتې نور ته د ټاکلي طریقې کار له مخې ورکول کېږي. د حکومتي شمیرو له مخې په 2014 کال کې د ضرب اعظم په نوم سو بوزي عملیاتو کې د میرام شاه بازار شاوخوا 5000 دوکانونه وران کړل شوي ول. د پاکستان حکومت د پنجاب گورنر له خپلې څوکۍ لري کړی دی. د پاکستان ډان او جیو نیوز پاڼې لیکي د عمر سرفراز چیما د لري کول پاړه د دې هیواد کابینه ډیویژن د مې پر لسمه اعلامیې خبره کړه. په دې کې ویل شوي چې دا ګام د وزیر اعظم په سفارښتنه اخیستل شوی. تر دې 4 ساعته مخکې د مې پر 9 د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د پنجاب گورنر د لري کول پاړه د وزیر اعظم شهباز شریف سفارښتنه رد کړې وه. د مې پر 9 نیټه د ولسمشر په ټویټر پاڼه کې لیکل شوی چې عارف الوی د وزیر اعظم سفارښتنه ځکه رد کړه چې د پنجاب پر گورنر د بد انتظامی کم تور نسته او نه هم د کم عدالت لخوا سزا سوی دی. عمر سرفراز چیما د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان د اپریل په 3 نیټه د پنجاب گورنر ټاکلی وو. هغه د پنجاب له نوی وزیر اعلی حمزه شهباز له سوګند اخیستو انکار کړی وو خو مسلم لیگ نواز د اقدام په عدالت کې چیلنج کړ او لاهور های کورټ گورنر ته د سوګند اخیستو حکم وکړ خو هغه پر دې عمل ونه کړی. بیا سپریم کورټ د قومي اسمبلی سپیکر ته حکم وکړ چې له حمزه شهباز دي د وزیر اعلی د څوکۍ لوړه واخلي. د کابینه ډویژن په اعلامیه کې ویل شوي چې تر څو د پنجاب نوی گورنر ټاکل کیږي تر هغه به د پنجاب سپیکر چودھری پرویز الهی ځایناستی گورنر وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي که طالبان د افغان ښځو او نجونو په اړه پر خپلو پرېکړو بیا غور ونه کړي نو پر حکومت به یې فشارونه زیات کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایند نیډ پرایس پرون خبر اعلان کړ چې دا موضوع له طالبانو سره هم شریکه کړي. هغه زیاته کړې چې له امریکا سره داسې وسایل شته که پر نجونو او ښځو لګېدلې محدودیتونه لرې نه سي عملي به یې کړي خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د طالبان حکومت د مې پر 9 نیټه د خپل مشر حبیب الله اخندزاده هغه فرمان اعلان کړ چې د ښځو حجاب جبري کوي او ښځو ته له اړتیا پرته له کوره د وټولو اجازه نه ورکوي. ملګرو ملتونو او اروپای ټولنې او د بشري حقوقو نړیوال سازمانونو وار لمخه طالبانو پر دې اعلان نیوکه کړي. د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون وای په اروپای ټولنه کې د یوکرين پر رسمي توګه شاملېدل به ګڼ کلونه واخلي. نوموړي د مې پر نهمه په سټالسبرګ کې د خبرو پر مهال د اروپایي هیوادونو لپاره د یو داسې نوي سیاسي تنظیم وړاندیز وکړ چې ګډ ارزښتونه لري. ماکرون وویل چې تر اوسنۍ سولو لاندې په اروپای ټولنه کې د شاملېدو عمل داسې دی چې کلونه پر وخت لګیږي. ولسمشر ماکرون دا خبرې له هغه وروسته کړې چې اروپای کمیشن ویلي د یوکرين د غړیتوب په مخه د هغه هیواد د خاص په اړه به په جون کې خپل لومړی دریځ ورکوي. په داسې حال کې چې د اروپای ټولنې 28 هیوادونه د روس د یرغل خلاف د یوکرين د مزاحمت ملاتړ کوي، په اروپای ټولنې کې پر دې خبره تقسیم پیدا شوی چې څرنګه زر تر زره یوکرين د غړي په توګه قبول کړي. خبرونه پای
مشال لیډیو خبرونه مول عبدالحی ککړه اور دل اوس راځو رپورټونو ته. پرون اوریدونکو د مې پر نه حماد بلوچستان په سریاب سیمه کې یو سیاسي غړی سید احمد لهری وژل شوی دی. دا غد وژنې خلاف ځایو سیدونکو احتجاج کړي او حکومت دا غد قاتلینو د نیولو غوښتنه کړي. پولیسو ویلي د حکومت او احتجاج کوونکو ترمنځ تر خبرو وروسته احتجاج په دې شرط ختم شوی چې پولیس په درو ورځو کې مجرمان گرفتاروي. بلخوا پاکستاني رسنۍ ویلي سید لهری د بلوچستان نېشنل ګوند مخکخانو فیض الله بلوچ او موسی بلوچ ورور او دغه د وژنې ذمہواری لا چا منلې نه ده. تفصیل ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د پولیسو مشر محسن حسین بټ د هغه پیش په کلک سرغندنه کړې ده، په کوم کې چې د مې په نامه نیټه د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو د ډزو په نتیجه کې د کوټ په سریاب کې په کلي کمرانی سړک باندې یو سیاسي کارکون سید احمد لړی ووژل شو. د پیش په ضد د سید احمد خپلوانو او د بیلابیلو سیاسي جماعتو کارکونکو سخت احتجاج کړی او تیر مازګر تر څو ساعت پورې د سریاب لوی سړک بند ساتلی او اول ته پر لات روان کړی وو. پر دې مهال د مشالډو سره په خبرو کې د کلی کمبرانی یو کس عجیب محمد ابراهیم پیرکانی وویل چې سید احمد لړی د وژنې وروسته وسلوال په آرام سره په تیښته کې بریالي شوی دی.
کمبرانی روډ باندې چې تللې ده د سید خان خپل په مخ راغلی دی، فایر ور باندې کړی دی، فایرینګ ور کړی دی، ور باندې دا خو شهید کړی دی. نو ګوره دا تر اوسه نامعلومه ده چې دا څوک دی. دښمنی خدودی د چا سره نو حکومت خو تر اوسه خو دا ډی سی وی سی راغلی دی. مراد دا دی چې دا سریاب داسې یو علاقه دی په دې کې ترنن پورې داسې نه قاتلان گرفتار شوی دی نه غل گرفتار شوی دی. دا پولیس چې دی داغه ته ګرد دا شیان معلوم دی چې دا څوک دی. هر ورځ دلته دا وارداتونه کیږي، نه حق نه جه صورت باندې دا غل بیا پر روډ باندې بیا نس داخل شهیدی.
په دې اړه هلته په پرلت کې نه زیاتره سیاسي کارکونکو وویل چې تر څو په پیش کې تورن کسان نه وینول سوي تر هغه وخت پورې به دوی خپل احتجاج روان وساتي.
غلام نبی مرئی زما نوم دی، زه د بلوچستان نېشنل پارټۍ سنټرل اگزیکټیو کمیټۍ ممبر. موږ دا وایو چې دا یو سیاسي قتل دی چې یو سړی خپل موټر سایکل باندې ځي، دې تچ دي 15 داسې مرمۍ د دې سینې ته لګول شوی دی. نو دا رازینی یا د اغلو ډکیتی واقعي واردات نه دی. اولې چې نه د موټر سایکل چا وړې دی، نه د دې موبایل او نه د دې سامان، دا یو خالصتن سیاسي قتل دی.
اسمانو ماجی عطا محمد بنگلزی دی، ز نېشنل پارټي ډیسټریټ کوټا غو پرزیدنت هم. نن چې دا واقعي دی دا خو ډیر افسوسناک دردمندانه واقعیا دی. د دې دپاره موږ د علاقې خلک چېستا سومره چې کوټه کې دا بدمنی دی یا ډکیتی دی یا سنیچنګ دی یا دغه څه دا واقعیا شروع دي، نه د دې دروغدام دپاره موږ د احتجاج کړی.
خو څه ګړې وروسته د کوټې د پولیسو مشر عبدالحک عمرانی د احتجاج کوونکو سره په خبرو کې تسلی ورکړه چې د صوبې د پولیسو مشر آی جی بلوچستان محسن حسین بټ د پیش په اړه رپورټ طلب کړی دی. په دې هیله چې پولیس به په پیش کې تورن کسان په درو ورځو کې دننه ونیسي. وروسته دغه احتجاج کوونکو خپل پرلت ختم کړي او تیر شپه ناوخته د سید احمد لړی مړی وخاورو ته سپارلې دي. پر دې پیښه باندې خپل د بلوچستان الله وزیر میر عبدالقدوس بزنجول لوري هم په سختو ټکو کې غندنه شوې ده او د پولیسو څخه په څلورویشت ساعتو کې رپورټ طلب کړی دی. د مې په نامه نیټه په جاري شوي یو بیان کې الله وزیر زیاته کړه چې صوبایي حکومت به نه یوازې په پیش کې تورن کسان ونیسي، بلکې د قانون لاندې به ودی ته سخت سزا ورکړي، ځکه چې د نوموړي په وینا حکومت به و هیڅ چاته د کوټ ښار د امنیت ورانولو اجازه ورنه کړي. بلبلو ته د سریا پولیسو د ناصرګندو کسانو په ضد مقدمه لاسلیک کړې ده، خو څوک یې نه دی نیولی او نه هم چا تر دمګړي پورې د دې وروستۍ پیش ذمہ داري قبله کړې ده.
دا مشال ریڈیو دا
د بیرام شاد لنګشي بازار دکاندارانو د مارکیټونو مالکانو د خپل ماویزو تر لسکول لپاره احتجاج ته دوام ورکړل دی. وای موزي منځوري شوی خو ځلې انتظامیه او د سیمې پوزي چارواکي نه ورکوي. خو د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر بیا وای غزمن دکاندارانو ته د مالی مرستو ورکول پیل کړی دی. عمر وزیر معلومات راکوي.
د میرام شاه ډنګ شوی بازار دکاندارانو مارکیټونو مالکانو احتجاج او ناسته د پرون میرام شاه پرېس کلب مخې ته دوام لري. وایي چې د ډنګ بازار ماویزې راغلې خو انتظامیه چې کونه نه ورکوي. په نن سبا یې ورباندې کالونه تیر کړل د تصدیق په نوم زورولی شي. وایي چې خپل حکومت د دوی توانونه لیکلي او شمارلي خو نن یې بیا هم د تصدیق په نوم زوروي او پیښور های کورټ کې هم په دې اړه کیس ګټلې. د میرام شاه پرېس کلب مخې ته ناز د احتجاج او ګډونوال حاجی داود وای چې عملیاتو پر مهال د سامانونو ډک دوکانونه یې پرېښودل چې خاورې شول. نن ورته د خپل توانونو معاوضې نه ورکوي.
مول چې کله تکلیف روغلو می ډاک د کنینه ډاک کرینه داوته پرېښول می د مول ته وفاده پر پرېښول ته وفاده وکړه مو سره جفا وکړه چې مو دې کون دته های کورټ فیصله ورکړه چې دا درنګ شي چې مو دې کیر فیصله های کورټ ورکړه چې دې مو اکر سامان دی نه یو ورځ می دې دې موجوده حکومت وی چې دا کیم فلم ته شي دا ظلم بانک می دې د کنینه لیکلې دي می سپینځوره په کړه نه پاک هم کړای دا دې حکومت لري څنګه ولي دې په وجود دا میشته ټال مټال روکاوي دا ټال مټال دا میشته نه روکاوي.
دا احتجاج یو بلګډونوال شیروالی خان وای چې نن یې بیا ته تصدیق په نوم زوروي. ورته راغله ماویزې دې ورکړل شي چې دا هر دکاندار په نوم راغله او خپل حکومت دغه توانونه لیکلی شمارلی.
تاسو ظلم د زنور سره نشي لکه می دې میرم شاد دې کندرونه دې تجا سره کوم ظلم شي ویلې چې کله په یوازو میتا تاوري کله پرې چې میتا تاوري کله تاوي چې فلور دې سکتا ورینا دې سيدي زمون دې سيدي اخر دا انصاف تا نن اتاوي چې تم ملک مکان والا گوایون والا ملک مکان می ودر وته گوایون می ودر وته نن یا می پکو د سړي دي میرا بدی دا وشي چې دا کیم تکلیف می سره سيږي راکا
د شمالی وزیرستان مرسیال کمیشنر شاید علی خان تیره ورځ مشال ریډیو ته ویلي ول چې متاثره دکاندارانو ته معاوضې ورکړل کیږي. قریبا 9000 دکاندارانو کې 1400 پورې چیکونه ویشل شوي. هر اونۍ دوی مخصوص شمیر چیکونه تیاروي او بیا یې په متاثره دکاندارانو کې ویشي. خو دغه دکانداران بیا وایي چې دا دوه کالونو نه دغه سلسله روانه ده چې ماویزې راغلي خو لا هم ټولو دکاندارانو ته نه دي ورکړل شوی. په هیلو بهانو ځنډولی شي سو په احتجاج مجبوره شوی دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د قومي سملې پرونه غونډې ته ویلي پخوانی وزیر اعظم عمران خان په خپلو جلسو کې پادلي او پوځ پس خبري او دا غو سپکاوي کوي. د وزیر اعظم شریف په خبره دا عمران خان باید د آئین او قانون له لارې له دې بیانونو منشي کنه نو د هیواد جمهوریت او ادارو لپاره به د هغه د خبرې د لوی تاوان سبب شي. عمران خان د مې پر اتمه په پټ آباد کې جلسې ته په وینا کې د مغولو د وخت دیو بادشاہ یادونه وکړه او چې په خبره حکومت یې د دغه بادشاہ دی اپوزي کمانډر دغه داره په نتیجه کې ړنګ شوی. عمران خان د پر ضد اپوزيشن ګوندونو د عدم اعتماد تحریک تر کامیابې وروسته 13 اپریل میاشت پر 10مه د وزیر اعظم له څوکۍ لری شو. تفصیل اسلام آباد سراج ظهیر راکوي.
د مې په نهمه مازیګر د قومي اسمبلی غونډې ته وینا کې وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې کله د وزیر اعظمۍ له چوکۍ لری کړې شوې له هغې ورځې راهیسې د پاکستان په ادارو او پوسټ پسې خبرې کوي چې لکه بلې یې پاکستان او د پاکستان جمهوریت ته نقصان رسی. د وزیر اعظم شهباز شریف په خبره ک عمران خان د دې بیانونو نه منې نکړې شو نو دې ملک ته به ډیر نقصان ورسی.
انہوں نے جو بات کی ہے جو زہر اگلا ہے
دے وئی دا پی ٹی آئی چیئرمین چی کمی دے اداروں پا حق لزہر جنی خبری کڑی دا دا پاکستان پر ضد یو سازشتے دا دا پاکستان دے اداروں پر ضد یو سازشتے نو کدا دا قانون اوائین دا لارے من نکڑے شوی نو خدای مکړه دا ملک به هم د لیبیا او شام پشان ملک جوړ شي.
شام اور لیبیا کی ایک بدترین بیانک تصویر بن جائے گا.
لدی رستو دے عمران خان ددی بیانونو پر ضد پکامی اسمبلی کی متفقہ قرارداد منظور کرے شو چپکے غختن وکڑے شو چی د پخوانی وزیر اعظم عمران خان ضد دی قانونی کاروائی وکڑے شی. دل حقی رستو چی د مئی پ اتم نیٹ پ ابت آباد کی اولسی جلسی توینا کی پخوانی وزیر اعظم عمران خان اوی چی سراج الدولہ د مغل سلطنت یو گورنر وو او د هغه مشر کمانڈر میر جعفر د حکومت را غرزول لپاره انگریزانو سره لاس ملاو کړی وو. نو دغه حکومت هم د میر جعفر امیر صادق په ذریعہ ختم کړی شوی. بل پلو د مئی په نهمه نیټه په اسلام آباد کې د پارټۍ مخکښانو ته په وینا کې عمران خان اوی چې دته د پوز او عدلی اهمیت معلوم دی او دی ورپسې هیڅ کله خبرې نه کوي.
کہتا جی عمران خان نے کوئی بڑی فوج کی توہین کر دی.
دی وی ویل کیږي چې عمران خان د پوز پکاوی کړي. نو شبا شریف زبستا د دې تورونو جواب د جیلم په جلسه کې درکوم. ته اوستا رور اصل میر جعفر او میر صادق دی او مشر رور چې د بهر ملک ته لاړو نو په پوز یې حمله شروع کړې. مشال ریډیو چې د وزیر اعظم شهباز شریف په دې سرګندونو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو تجزیه کار قریش اٹک نو پوښتل نو هغه وی
خان چې دی هغه نه عین منی نه قانون منی. د پاکستان د فوجي ادارو د فوج کلاب چې دی مخکې هم سیاستدانانو بیانونه ورکړي دي خو هغه او په دې کې دا فرق و چې دومر چې دی سیاستدانانو دا غوښتنه کړې ده چې د پاکستان فوج او کوم عسکري ادارې چې دي دا دې د سیاست نه بار پاتې شي یا غیر جانبداره دې پاتې شي د سیاست تدوی کار نه دی. خو د عمران خان ګیله دا ده چې د پاکستان فوج او داغی چی کم متعلقہ عسکری داری دی اوی د عمران خان طرفداری نه کړې دی او جناغه د حکومت نه بهر لاړو.
د اپریل په لسم نیټه په خوانی اپوزیشن ګوندونو وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد تحریک د لارې خپل چوکۍ لري کړې وو. له دې وروسته عمران خان او د ګوند کارکنانو یې د پاکستان په پوز او په عدلیه باندې ټکونه کول. خو د پوز ویان میجر جنرل بابر افتخار د مئی په اتم نیټه یو وار بیا د یوې خبر پاڼې د لارې وی چې پوز په سیاست کې هیڅ کار نه لري باید چې پوز له سیاست لري وساتل شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلی د هیواد ولسمشر ډاکټر عارف علوی د پاکستان تحریک انصاف دی وا اعلی کار په توګه فعالیت کړی دی. دا آئین سرغړونه کړی دا ځکه نو پر ضد یې باید آئینی کاروائی وشي. دا چې د آئین له مخې د ولسمشر پر ضد په کومو حالاتو کې او تر کوم قانون لاندې کاروائی کیدای شي دا پښتنې په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان له قانون پوهانو کړی دی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
وزیر اعظم شهباز شریف یو بیان کې ویلي چې صدر پاکستان ډاکټر عارف علوی ځینې ګامونه د آئین او قانون پر ضد دي د کوم له وجې چې حکومت د ده خلاف آئینی او قانوني کاروای کول شي. خو دوی د زغم او صبر پالیسي خپله کړې ده. نوموړی زیاتوي چې هغه د پاکستان پر ځای د پاکستان تحریک انصاف نماینده یا استاد ځان ګڼي او دا د آئین خلاف دي. د پاکستان آئین او قانون د صدر پاکستان د سوکې او د ده ذمارو په اړه سوایي. نو پېښور هایکورټ کې وکیل محمد نومان یعنی وای
په کانسټیټیوشن کې د آرټیکل 41 49 پورې د کې د پریزیدنت باره کې چې کوم دی تفصیلا ذکر شوی دی د ریاست سربراوی د پارٹی سربرانی د سره پارٹی سر د دسو سیمپتی وفاداری خبره نه هټ کې د خبره باندې دا پوسټ دی د کې ویلی دی د پریزیدنت شل بی د هډ اف د سټیټ دا د ټول ریاست د یو پلار مونته د مثال وی.
په هور هایکورټ کې وکیل شبیر حسین گیانی وای کچره صدر آئین خلاف ورزی کوي یا ذهنی او یا بدنی توګه ناسازشی او یا بدنوایی کی ککړ شي نو په دغه وجوهاتو باندې د پاکستان د آئین اوسل وختم آرټیکل یا ماده دلاندې د صدارت نه لری کې دی شي.
آرټیکل 47 د کانسټیټیوشن لاندې د صدر امپیچمنت کی نوې د پر مختلف روند دی. یو بدا فزیکلی دې جوګنی چیرې دې پلکار جاری وساتي یا مینټلی بده کې داسې کمی وي یا کو د آئین نہ تجاوز دے کئی پتہ بانے دا چارجز بھی نو پدی گراؤنڈ بانے دی امپیچمنٹ دے کی دیشی او سلورم گراؤنڈ چے دینو مس کنڈکٹ.
آیا دا موجودہ وقت کی ممکن کی دیشی او کنا؟ نو اسلام آباد ہائی کورٹ کے وکیل قیصر خان مشال لیڑو توائی چلے رکھے دیشی خو سینٹ او قومی اسمبلی دوانوں کے حکومت تا اکثریت پکار دے کم چې دا وخت ممکن نه دی، او بل دا چې دوی د آئین د خلاف ورزی یا کم بل تور په صدر لګوي د هغې ثابتول به هم وي.
دا د نمبر خبره څنګه چې عمران خان خلاف ووټ آف نو کانفیډنس موو شو، نو هغه د نمبر خبرې چې را 340 ایوان د نو 172 لازمی ده چې تاسو ری وینئ، خو سردست ما ته داسې ممکن نه ښکاري ځکه چې موجوده حکومت سره نمبر د صدر د امپیچ کول د پاره کم دي. سینیټران دي، هغه سینیټران تعداد کې هم د پی ٹی آئی کسان زیات، خو چونکه اوس صدر ناسته یو بلې پارټۍ دی، پرائم منسٹر دی بلې پارټۍ ناسته، عموما حکومت ته د آرډیننسز او د دې د پاس کول ډېر زیات ضرورت دی.
دا د وندنه چې د پاکستان آئین پوها او بیا مخالف ګوندونه هم د صدر پاکستان هغه ګامونه د آئین پر ضد بلي، کله چې د وزیر اعظم شهباز شریف نه د سوګند پورته کولو کې د لمډیټ نه کار اخیستی وو. د وزیر اعظم شهباز شریف د سوګند پورته کولو په عین موقع د صدر لخوا د طبیعت ناسازی او بیا د آرام کولو ویل شوي وو، چې وروسته د سینټ چیرمین او د هغه وخت قائم مقام صدر صادق سنجرانی د شهباز شریف نه د پاکستان د درویشتم وزیر اعظم په حیث سوګند واخیستو. د پاکستان د آئین تر مخه سینټ یا قومي اسمبلی کې په دې اړه قرارداد وړاندې کېدو وروسته چیرمین سینټ یا سپیکر قومي اسمبلی به د ګډ پارلیمان غونډه په 14 ورځو کې دننه رابلي، بحث ته پر کېږي چې آیا صدر واقعي صغیر آئینی کار کړی دی او کنه. بیا به پرې وټونه کېږي، کچرې اکثریت وټونه د صدر خلاف رالل نو صدر به د خپل څوکۍ نه فارغ شي، ولی هغه په سپریم کورټ کې دا چیلنج کولی هم شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
MASHAAL
RADIO.
د خیبر پختونخوا خلک د بجلی د غیر اعلانیه لوډ شیډنګ له وجې شکایت کوي. د ګرمۍ په دې موسم کې نه یوازې دوی په کورونو بازارونو کې لکړاونو سره مخ دي، بلکې د صوبې کارخانه دار هم وایي چې کاروبارونه یې زخته متاثر شوي دي. د دوی په خبره په پختونخوا کې وړې کارخانې اړ شوي چې د دوو شفټونو پر ځای پر یوه گزاره وکړي، خو موجوده مرکزی حکومت ژمنه کړې چې د بجلی د کمی ستونزې حلولو لپاره هڅې کوي. پرون د توانایي وفاقي وزیر خورم دستګیر په لاهور کې خبرګانو ته وویل حکومت یې په خاري سیمو کې د بجلی لوډ شیډنګ دورانیه کمه کړې او کوښښ روان دی چې د بجلی جوړولو د پلانټونو لپاره د تیلو بندوبست وکړي او لوډ شیډنګ په بشپړه توګه ختم شي. تفصیل غلام غوث را کوي.
د خیبر پختونخوا او د هیواد په نورو برخو کې ولس د بجلی د لوډ شیډنګ په وجه د سختو مشکلاتو سره مخ دی، خو موجوده وفاقي حکومت ژمنه کړې ده چې زر تر زره به په هیواد کې د بجلی د کمی په ستونزه قابو عمومي. د بجلی د غیر اعلانیه لوډ شیډنګ په وجه د ګرمۍ په موسم کې ولس په بازارونو او کورونو کې د سختو کړاوونو سره مخ دی او د توانایي د کمی په وجه صنعتکاران او کارخانه‌دار هم متاثر شوي دي. په پېښور کې صنعتکار زاهد الله شینواری د مئی په 9 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د غیر اعلانیه لوډ شیډنګ په وجه د پېښور په حیات آباد انډستریال علاقه کې واړه صنعتونه زیات متاثر شوي دي.
اتیا فیصد کارخانې زموږ په صوبه کې وړې دي، دلته غټې کارخانې ډېرې کمې دي، خو چې کومې وړې کارخانې دي د دې مکس فیډر وي کنه، دې ته وایي B1 B2، نو دا پکې زیات خراب شو. دې باندې 3-4 غنټې لوډ شیډنګ دی، نو دې په وجه خلکو هغه یو شفټ بند کړو، یو شفټ چلی لګیا دي کنه، نو کافی حد پرابلم شروع شوی دی، خو دوی موږ ته دا وایي چې دا به ډېر زر ختم شي.
د ګرمۍ د زیاتېدلو سره د پېښور او خواوشه ګرمو سیمو نه علاوه اوس مهال په دیر سواد چترال کې هم ګرمي زیاته شوې ده او د دغه سیمو اولس هم د غیر اعلانیه لوډ شیډنګ نه سر ټکوي. د بردر یو اوسیدونکي غلام ربانی وایي د لوډ شیډنګ د کړاوونو نه د ځان بچ کولو لپاره خلک په کورونو او بازارونو کې په متبادل انتظاماتو کولو مجبور شوي دي.
دلته خو ډېر زیاتی د خلکو روزګارونه مو سره ګډوډ دي چې بجلی نه جوړه، هر سړی روزګار او ټوله پیسه خرابوي. موږ په کور کې یو شیشه لګولې ده، یو پی ایس هم لګولې ده، پاره باندې خپل گزاره کوو نو ورته ګرمي له ګرمي چې پکې نه ای لغنه یو خامخه چې ماشومان هم تکلیف لوي هم تکلیف
د بجلی د کمی په لړ کې خلک په موجوده وفاقي حکومت هم نیوکی کوي چې د دې نوې حکومت د راتګ سره د بجلی د کمی مسله نور هم زیاته شوې ده او د ولس د دغه نیوکو وروستو د توانایي محکمې ته وزیر اعظم شهباز شریف امر کړی و چې د بجلی د کمی په مسله دي زر تر زره قابو عمومي خو د توانایي د محکمې لخوا د اپریل په 15مه نیټه وزیر اعظم شهباز شریف ته ویلې شوی و چې اتلس د بجلی د پیدا کولو پاور پلانټونو کې ځینې د تیل او ګیس د نشوالي او ځینې بیا د تکنیکی خرابو په وجه تړلې شوې دي خو تیر ورځ په لاهور کې د توانایي وفاقي وزیر خورم دستګیر له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې حکومت یې په خاري سیمو کې د بجلی د اته ګینټو په لوډ شیډینګ قابو موندلې ده او هڅه کوي چې د بندو شویو ټولو پاور پلانټونو لپاره د تیلو بندوبست وکړي او دا ستونزه حل کړي
اگر چار دن میں
کپ سلور اردو کی دا اتا گھنٹو لوڈ شیڈنگ مونگ ختم ہولے شو نو مونگ ڈیر سا کولے شو د تیر حکومت لخوا د روس نه د ارزان تیلو او ګیس د اغیستلو هیڅ دستاویزي ثبوت نشته دا داوا بیخی ناسمه ده او د ولس د گمراه کولو لپاره ده
اور عوام کو گمراه کرنے کے لیے
د توانایي د وفاقي وزیر خورم دستګیر په وینا په هیواد کې د بجلی د 8000 میگاواټو د کمی پوره کولو لپاره په تیلو او ګیس د بجلی د پیدا کولو ځینی هغه د توانایي سرچینې په اعلی کړې شوې دي کوم چې د تیر حکومت په دور کې د تیل او ګیس د نشټوالي په وجه تړلې شوې وې
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو ته جنوبی وزیرستان د سره روغی اوسیدونکو وایي حکومت په سیمه کې د نادرا دفتر تړلې چې لوجې د دوی په خبره دوی مشکلات لري دا خلک زیاتوي چې حکومت دا کار د ناسمو امنیتي حالاتو لوجې کړی دی خو بیا د جنوبی وزیرستان بستیال کمشنر ویلي د نادرا دفتر به په دوه درو ورځو کې بیرته کار پیل کړي اشتیاق مسید رپورټ راکوي
د سراروغا درویشتم ویلج کونسل چیئرمین اساق مسید مشال ریډیو ته ویایي
دولتا د نادرا افیس بنګول سره چې په فوجونه باندې برید وشو هغه نه بعد د دوی افتنه د نادرا باندو د خلک چې دای د خطر تکلیف تای سراروغ نه د خلکو ټانګ دی خان پر درې می خپل شناختی کارت لیکارت دی لاته جوړاوی چې کله هم په علاقې کې داسې نخښګور واقعیات د شتګرد طرفه کې چې د اف سی د ارمی سره یا اف سی ارمی جوابي کوي کوي نو هغه جوابي کوي د دې بیا همیشا د عوام خلاف کوي
د سراروغ یو بلو سې دین کای عثمان ماسید ویای د ملک په نورې برخو کې هم بریدینا کیږي خو چیرتا هم سرکاري دفترینه ندی بند کړی شوی
نه درې بند کول نه چې کوم خلک ته تکلیف رسولای دی د شناختی کارت او د نه درې سره تړلې چې کوم چارې هم د خلک ته ډېر سخت تکلیف دی او دا سه حقیقت نه خو د ملک په نورې برخه شه کی زی په اسلام آباد شه لاهور شه کراچۍ شه ان په وړ وړ شهرینه شه کیږي خو د ایوان سرکاری دفتر
نه دی بند شوی مشال ریډیو چې د سراروغا نادرا دفتر په باراکشه د سویلی وزیرستان ایڈیشنل ډیپټی کمشنر فهید الله سره تماس ونیولې اغوی وویل
دا بند شو او سکیورټی کوجا بند دا ورې دوی شو ان شاء الله کولاو شي او خلک دا چې کوم مخش سرویسز پرووایډ کول لږ نه ان شاء الله شو سرویسز ته پرووایډ کوي
یو د دوی چې 13 میاشت پشپش وشتم اپریل د سراروغا بنګیولا سیمکش د نادرا دفتر سره نږدې د پوځي سرتیرو ته د سړک په غوړه خواندي بم ورچاو دیدلی و چې په نتیجې کښې دوه پوځیون وژل شوي او څلور نور پر ارژلې شوي وي د دغې برید ذمهوري تحریکې طالبان پاکستان منلې وه خو د سراروغا سیمې اوسېدونکي دا غوره هم وکړه که د سویلي وزیرستان مقامي انتظامیه په روټین کښې دوه ورځې کښې د سراروغا نادرا دفتر د خلکې د پوره خلوص نه کړي بیا و دوی په لوی احتجاج لاس پورې کولے بنے وہ مجبور وی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
ناردین کو مشال ریڈیو دا نن روزی دا خبرونو سرٹکی بدا تاسو ته په کوټه کې د سید احمد لهری د وجنې پیښې پر ضد احتجاج د پولیسو لخوا د قاتلانو د زر نیولو په ډاډ پاتې رسیدل دي. سید احمد لهری د مه پر نهمه یعنی پرون د کوټې په کمبرانی کلی کې نامعلومو وسلوالو په ډزو وژلې. او بل خبر د شمالي وزیرستان چلتا دکاندارانو د خپل غوښتنو په حق کې نن په دویم ورځ هم خپل احتجاج ته دوام ورکړی. دوی غوښتنه کوي چې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال د ویجاړو دکانونو مالی تاوان دی ورکړل شي. د سیمې یو چارواکي بیا ویلي چې دوی وار له مخه دکاندارانو ته د معاوضو ورکول پیل کړی دي. اوس پر شو د مشال ریډیو یو 19 پروګرام مشال ریډیو مجلې پلو د دې هنه په خبرونه کې د ادم خیل درې د یو شاعر مراد علی مراد مرکاو د پخوانی شوروي اتحاد د نومیالي لیکوال رسول حمزه توف د کتاب زما د افغانستان دی وی برخي ژباړه درورو د خبرونه تاسو لپاره نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو دا ونه په خبرونه کې د ادم خیل درې سره د تړاو لرونکي خوږژبې شاعر مراد علي مراد مرکا او د زما داغستان کتاب د ویبل برخې ژباړه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره د مشال رادیو سره پاتې شئ. مراد علی مراد لیکوال شاعر او خبریال دی. هغه په خبرونو کې لیکل کوي، مجلو سره همکاري لري، ادبي محفلونو ته ورځي، له ملګرو ادیبانو سره راشه درشه پالي او کتابونه چاپ کړي دي. موږ د مجلې په دې غنه کې له نوموړي سره خبرې کړې او هڅه مو کړې چې دا غل ژوند او فن سره لا نور آشنا شو.
زمانم جي اصل نوم مراد علی شاه دی. ادبي دنیا کې په مراد علی مراد ز پیژنګلو لرم کړی دي.
خجي
د پلان نوم می حسین شاه دی.
ها
از په 13 فروری 1901 کم اتیایم کې په در ادم خیل کې پیدا شوم.
صحیح. مراد علی مراد صاحب سمره وخت نه د شعر او ادب سره تړلې.
از خو سر 1996 نه ماته دا څه پته لګی چې راز ده پښتو ژبه او د ادب سره تړلې یم او لګیم پښتو ادب خدمت کوم. کراجی
خاجی نو سم کړی دي تر اوسه پور اسپانو کې تاسو شیرونه ما کتلې چې چاپ کې دل په خبر نه چې کومه پښتو ژبه ورسپانه راوته. نو د دې نه علاوه کوم ادبي جرګو سره ناسته پاسته لري او سم چاپ کړی دي؟
زه خو جی دا وخت د رڼا پښتو ادبي جرګې ضلع پېښور مشر سکرتار يم.
ها
او مونږ دلته زه دا وخت دلته د کوارټ روډ باندې زنګلی کلی وته وی هغه کې اوسېګم دا پېښور ضلع ده.
جی
نو هلته مونږ وحدت پښتو ادبي ټولنه جوړه کړې ده. دا غي زم مشر سکرتار يم. دا زمونږ پوجره کې دا غي غونډه کیږي او زما اورومبې شعري مجموعه د مرادونه په نوم باندې په 2010 کې د مرادونه په نوم چاپ شوې ده چې هغه د ثقافت محکمې زما د ادبي خدماتو په اعتراف کې چاپ کړې ده. دا د ډاکټر ارواخه ډاکټر محمد اعظم اعظم سره سفارش باندې چاپ شوی و.
ها
دا شعری مجموعه مرادونه.
صحیح.
او دوه مشهری مجموعه مې په 2015 کې چاغه حمدونه ناتونه دي او مختلف اصلاحي نظمونه دي دارمانونه په نوم باندې چاپ شوی ده. زما تر اوسه دوه شعری مجموعه چاپ شوی دي. جی
او د دې نه علاوه په اخبارونو کې هم تاسو ډیر زیات لیکل کړي کنه؟
از خو تاسو د ډېر مودې نه زموږ او تاسو تعلق دی.
جی
د افغان ادبي بهیر او افغان ادبي ټولنه کې مونږه د بورډ الټه کوالی ساکه دغه الټه بغوند کې دی کړی. جی
بالکل.
نو مونږ به درتلو حبیب الله رفیع صاحب او آصف صمیم صاحب او ګل مولا همکار صاحب او نور ګنډ پر شاعران بووی کې به تاسو مې کنه. جی
جی بالکل.
مونږ به خپل له درتو مونږ به پکې شرکت کولو. زه وحدت اخبار کې د مرادونه په نوم باندې ز کالم لیکم کنه. جی
صحیح.
او هیواد اخبار نن سبا ز انچارج ایڈیٹر یم دا پیخور صدر گلبرگ نشاب کی دے بانی چی وغا ارواخات سلطان محمد صابر صاحب کنه جی دی دا اخبار دا کویټ نه شروع کړو صرف د پښتو ژبې او د پښتو ادب د پاره فی سبیل الله چې راځه د خپل پښتو ژبې پښتو ادب خدمت وکم نو زه دې سره بالکل په مفته کار کوم او د ارمانونو په نوم پکې کالم هم لیکم او هر شاعر ادیب لزه حوصله افزایی ورکوم چې را زمو پښتو ژبه په دې طریقه پښتو ادب زمو ترکیو کې مونږ شاعرانو ادیبانو ته حوصله افزایی ترلاسه
کړئ. صحیح مراد علی مراد صاحب، تاسو خو شاعری هم کړې ده او د اخبارونو سره هم وابسته پاتې شوي استئ. دغو پښتو اخبارونو د پښتنو شاعرانو پر برسیره کولو کې او د هغوی د فن په ځلولو کې څومره رول لوبولی، او ستاسو د هیواد اخبار چې دی په دې کې تاسو کار کوئ، نو څومره موقع ورکوئ لیکوالو ته او شاعرانو ته چې هغوی خپل اثار ستاسو په پاڼه کې چاپ کړي؟
ایرجی گنچ مل مرګری دی زکه جزار چاله حوصله حوصله افزایی کومنو تیر شاعران نړیواله ستبان مونږ له شاعران دیبان خپل نصری او شعری لیکنه را لیږي او زه باقاعده دی د تصویرونو سره په خصوصي توګه چاپ کوم بهر هم د لرو بر چې کوم پاکستان کې دی یا افغانستان کې ادبی تنظیمونه دی یا بهر ملکونو کې سعودي کې قطر یا نور ملکونو کې کوم زمو پښتانه خو په ټوله دنیا کې موجود دی نو التای ادبی حل زل کوي د خپل پښتو ژبې خدمت کوي او ډېر خطرې کې سره کوي نو خپل ادبی غونډو ادبی رپورټونه ما ته را لیږي او بیا زه تصویرونه سره په هیواد اخبار کې زمونږ د هرې جمعې په ورځ دغه د ادبی رپورټونو صفحې چاپ کیږي کله درې صفې وي کله څلور صفې وي خو مونږ ډېر زیات اهمیت ورکو پښتو ادب له پښتو ژبې له د شاعر ادیب حوصله افزایی لپاره مونږ وایو چې زمونږ د پښتو ژبه نور هم عام شي دا دی ته خپل حقونه ترلاسه شي زمونږ د پښتنو شاعرانو ادیبانو حوصله افزایی وشي کنه جی او دی معیاري څومره معیاري لیکو کې او د په لیکنو کې څومره جدت پیدا شنو دا به ډېره د فخر او مونږ را روان کول لپاره به دا ډېره د ویاړ او د
او خبر وی کړی. مراد علی مراد صاحب، ځوانان نثر هم لیکي کنه زیاتره شعر طرف ته راځي. د نثر په اړه ویل کیږي چې د شعر د نثر د پاره داسې یو وزینه خلک ته په شعر باندې پایلو کې بیا وروسته نثر ته راځي. ستاسو تجربه خو وسیع ده، بیلابیل اخبارونو کې تاسو کار کړی، په خپله مشاعرو ته ځای راځئ، د ځوانانو سره ناسته پاسته لرئ، نو ځوانان نثر ته هم پام کوي کنه؟
نن سبا خو غزل د ټول نه ګران صنف ته خو زمون چې شاعر کم نه وي شاعر رشینو بس غزل لیکي او موی چې بار دا ما معیاري لیکلو بیا د بی غونډو کې اکثر تنقید تم نه وړاندې کوي ځکه چې زمون د بی غونډو کې بعض معیاري تنقید ډیر کم درجه پاتې شوی کنه جی زمون بعض مشران شاعران دیبان ترغه په ترغه د بی غونډو نه نزی چې ترسو لای ایله صدارت یا مشر ملما نکړې شي کنه چې موجه د زمون په هان شاعران دیبان کم دی دا پی ایچ ڈی سکالران چی دی کنه کم د علم استادان چی دی د علم ډاکټران چی چې د وخت په وخت اړه ادبی غونډه ته حاضری کوي چې دې کده نوې کول نو خوځه شاعران دیبان تربیت کوي نو خبوي کنه نو چې موږ یې چیرې تنقید برای اصلاح شي تنقید برای تنقید و نشي
د چا زړه
او جی نو نثر طرف ته مطالعه نشته نن سبا مونږ پښتنو شاعرانو کې ادیبانو کې دا کار شي خپل کتاب له کور خرڅ کو دغه به راوالو پیسې به خپل کتاب د پاره مونږ په قرض دار راوالو خو بیا به هغه کتاب مونږه مفت تقسیمو په ډالو کې
یعنی خلک
ناخلی شاعران ډیر کم لیدلی دي شاعر هغه کتابونه مفت ویشي
پښتانه
دا به نه تا پیسې ورکړي چې ته یو کتاب چاپ کین پکار چاته په مارکیټ کې کې دي خپل معیاري چې چاپ شي به خامخا خلک اخلو خو موږ سره د معیار کم هم دوه زموږ د نوې نسل مطالعه نه کوي د مطالعه ډیر زیات ضرورت دی
بالکل
زموږ پښتو ژبه پښتو ادب ترقی کوي اب مطالعه باندې کوي چې دې زموږ د نوموړو پوهانو شاعرانو دیبانو نثري او شعري مجموعي لولي مقالې لولي افسانه لولي یا ناول لولي یا تکل لولي یا نیمکه بغاتر سمرا پختو شهره کې ډیر سنفونه دي خو نن سبب از غزل لخل کو ډیر اهمیت او زور ور کړو دا لیکو زمون خو پختو جبه کې ډیر سنفونه دي
بالکل
پکار چې نیمکه ولیکل شي بغاته ولیکل شي دا شان چار به ته ولیکل شي
صحیح مراد یا مراد صاحب نن سبا پختو کتاب چې چاپ کیږي په پیښور کې نو په څومره تعداد کې چاپ کیږي پښتانه خو په ملیونونه دي په افغانستان کې دي پاکستان کې دي په ټوله نړۍ کې پښتانه خواره واره دي د پښتو د کتاب څه حال دی نن سبا چې چاپ کیږي نو ته شمیره څومره
یار بعض شاعران خو په زرګونه چاپ کوي
ها
زمو شاعر دی کا یو شاعر دی نو هغه لکه وای چې یار ما دومره زرګونه کتابونه چاپ کړی دوه حالان کې هغه یو څو کتابونه چاپ کړی دي کنه بعض شاعران دي چې به دوه شعر لیکلي یا غزل به لیکلي یا به دومره مشهوري کنه یار زه ډیر لوی شاعر یم یا به سندرغاړي کلام وای کنه
نو
به ځان ته بیا ډیر لوی شاعر وای بل زمونږ سرکاري ادارې بس شاعر ادیب چې سلیکي کاغه معیاري لیکه که غیر معیاري لیکي بس یو کاروبار دی یو بزنس ته جوړ دی بس خلک د شهرت توګي دی او عزت می عزت بس پته نه لګي بس شهرت د پاره خلک لګیا دي کنه
کوم
چې زما مشهور شوم نو مشهورتیا خو په ډیرو طریقو کیږي په بل طریقه رازان سوک مشهور کی کنه
جی مراد صاحب درته وای چې اوس خود سوشل میډیا دا ورم ده کنه فیسبوک تلاری ټیک ټاک تلاری یوټیوب تلاری خلک شاعری خپرول شي نو دغه لار نه د دغه ټولو لارونه د شاعری خپرول ته څنګه ګوري دغه ګام ده
یار جی دا خا گام دے خدا بس ملگر ہونے لگا غزل بل تن پخپل نم دغ کیا آگے کے بعض خلق جی دا شعر و ادب دا معیار نہ دا معنی نہ خبر اغم پدے باندھے بیا کمنٹس کئی کا نا چہرہ فیس بک بس ہر سڑی زار نہ صحافی میں جوڑ کڑے دار سڑی زار نہ شاعر ہم جوڑ کڑے دے اور جو کچھ فیس بک گورم بس پختو جب پکے خڈے رہا داخلہ کوئی یار پختو جب ترقی نہ کئی کا نا میں پختو جب سنگا ترقی نہ کہ پختو کے فیس بک کے ہوڈو نہ پختو پختو دا خو مونگ مسالہ دار جی پمنگ پختانو شہرانو کے جی اتفاق نشتا کر جی تھروسا پختانو شہران پختانو کے شاہ اتفاق را نہ لو کدی کے قلم اتفاق را لو زمون و پختو جب ہم لازمی شی زمون با کتاب ہم دمایار شی زمون با پختو جب اسکولونو او کالجونو کې هم د لازمی مضمون پتو غلستلی شي کنه جی
صحیح
نو زه مچ فیس بک خدغه د خلک د لپاره یو معیار ټاکل پکار دی او طریقه د پکار دی لکه هر چاله خپل گروپ جوړول پکار دی هغه کې بیا خپل کلام خورول پکار دی هر چاته خپل غزل دغه نه دی دغه کول پکار هر څوک په دې پقدر څه پوي کنه جی
صحیح بالکل هم هر سړی پیدا د خپل کار لره کنه استاد کار د شیر لیکل دی د شیر باندې نقد کول دی او زه خوشاله شوم مشال رادیو سره خبرې وکړه مراد علی مراد سے خطا سنو بس اورو
مننه جی زمړم به خو جی ز خپل دوه مشهری مجموعه چې کوم ده همدون او ناتون او نظمونو مجموعه ارمانونه
جی
دا په کال 2015 کې چاپ شو د نو دین وړم به جی همدیا شیرنو وایم
صحیح ده جی
مننه جی
اورو جی اور
خدر ول بیلستنو ی اسمان دے تا کمال زمون د پاغ غنی رحمان دے او درول بیلستنو ی اسمان دے دا کمال زمون د پاغ غنی رحمان دے په دنیا کې پیدا کړی ی هر سیز دے دنیا کی پیدا کرے یہ ہر چیز دے جاندار دے ہاغ سیز بے جان دے دا کمال سمود پاکنی رحمان دے یا اللہ یا محمد زمراد وایم یا اللہ یا محمد زمراد وایم پا اورز زما پا جبا دا بیان دے دا کمال زمون دا پا غنی رحمان دے
درخ
دا نتیا
جی بالکل مننه مراد صاحب هم تمو ویلی او ډیر خوند او کو وسرته اوس د غزل سو شیرونه مراته وای او ډیر خسته ترنم کوي مراد صاحب
مننه جزو خو ترنم کې وایم او دا حمد او نات دا ترنم کې ویل پکار دی کنه.
جی جی بالکل. اوس غزل هم راته په ترنم کې وای.
ها جی ها ها دا غزل اس پر لے چراغ لو زماد ارمانونو پچم پر لے چراغ لو زماد ارمانونو پچم از غیرا اوٹو کی دبیاد سرو گلونو پچم
در
زما دزڑ گلا گلا بت چہر زکیے زما دزڑ گلا گلا بت چہر زکیے ستا خوشبوئی مال رازی ستا دیا دنو پچم از غیرا اوٹو کی دبیاد سرو گلونو پچم
در در زبردست.
زد خایسا محبت پچم کش پی تیروم زد خایسا محبت پچم کش پی تیروم ویدے سحر پتا مدام د تور تمنو پچم ازغرا اوٹو کی دبیا دسرو گلنو پچم
پھر زبردست.
زلول فتن نغم او باس مو چغای کرم زلول فتن نغم او باس مو چغای کرم تچ مظلوم باندے کڑ ظلم د ظلم نو پچم ازغرا اوٹو کی دبیا دسرو گلنو پچم خدا یارا گیر شم د ظلمونو امر گونو پچم خدا یارا گیر شم د ظلمونو امر گونو پچم سارا نوزی پر ماند حسرتونو پچم از غیرا اوٹو کید بیاد سرو گلونو پچم ناز کے پیغل تچ ہم دس ظلم نا کوی ناز کے پیغل تچ ہم دس ظلم نا کوی زبا دے ہم پرگدم یواز دنازنو پچم ازغیرا کید بیاد سرو گلونو پچم سوک چه تکلیف زغم لینشی او ظلمونا کوی سوک چه تکلیف زغم لینشی او ظلمونا کوی دس ظالم وی مدام پات درحمونو پچم از غیرا اوٹو کی دبیاد سرو گلونو پچم زمراد گل کرم پداس خاریا کی گلا زمراد گل کرم پدا سے خاریا کے گلا چتر از غیوی تل چا پیر درنگونو پچم
دا مراد علی مراد خبری او ورپسې زمزمه مو اوریده. جوان په خپل یو زمزمه دا چې د هر چا په شونډو ګرځي او دا جوان په کلتور، فرهنګ، ادبیاتو، ډرامو، تیاتر، سینما، موسیقي او هنرونو باندې سنگار شوی دی. کله چې کلتور بډای شي د نورو ټولنو پام هم وراوړي. د رسول حمزه توف مشهور کتاب زما د غسان د نړۍ یو له هغو کتابونو څخه دی چې د کلتور په پیژندنه کې د ادب له شاګردانو سره تر ټولو زیات کومک کوي. موږ د دې مشهور کتاب ځینې برخې پخوا هم د تشباړلې او په دې خبرونه کې مو درته نشر کړې دي. دا اونۍ مو هم د خواږه پر تاسو پیرتو شي. تاسو د زما د افغانستان یو بل برخه واورئ چې ورسره به د مجلې دا غاڼه هم پای ته ورسیږي. غریزو سیمو کې د لارې په سر استعمالیدونکي یو ترسکونه او چسته فقره خلک د زینکړی آس انډول ګڼي. د خپل کتابچینه په مکاچ کلا کې چرته چې زما ستوګ نه ده، پا پام دی کور کې د علي علیوف په نوم یو پهلوان موسیږي چې څلور واره نړیوال قهرمان هم پاتې شوی دی. یو ځل په استنبول کې هغه د یو نامتو ترکی پهلوان سره په کوشته کې مخامخ شو. دا ترکی پهلوان ډیر تجربه کار او د غیږ نیونې په چل پو کسو، خو علي چې په اطمینان او خیاری پهلوانی کوي په څو دقیقو کې خپل سیال راو پرسولو. ترکی پهلوان لزمکه د پاسېدو پر مهال علي پهلوان ته یو داسې پیغور ورکړ کوم چې په داغستان کې ډیر مشهور دی. په استنبول کې د اوار ژبې په اورېدو علي ډیر زیات حیران شو، خو تر دې هم زیات حیران ترکی پهلوان د دې خبرې په اورېدو شو چې علي ورته ویل، زما د وطن ملګریا پیغورونه ولې کوي، دا خو بس لوبه ده. خو تر دې دواړو زیات حیران د غیږ نیونې د لوبې جوړونکي ریفریان او نندارچیان هغه مهال شول چې ویلیدل دواړه پهلوانان یو بل ته نږدې شول او داسې یو بل ته غېږه ورکړه چې ته به وایې دوه ورک شوي وروڼه له مودې وروسته یو بل وینې. وروسته معلومه شوه چې ترکیه پهلوان د هغې اوار کورنۍ سره تړاو لرلو چې د شامل له گرفتارۍ وروسته یې وطن پریښی او په ترکیه کې ژوند پیل کړو. د دغو دواړو پهلوانانو ترمنځ نن هم پخه یارانه ده. د ابا له یادښتونو څخه، ابا په 1901 کال کې مسکو ته لاړ. هغه ته یې هلته تمغه ورکوله. په هغه زمانه کې دا ډیره لویه خبره ګڼل کېده. ابا چې کله تمغه د کوټ ته پاسه لګولې بیرته کلي ته راستون شو، نو د کلي د خلکو یوه لویه غونډه راوبلل شوه. دلته خلکو له هغه نه غوښتنه وکړه چې ورته د مسکو د سفر کیسه وکړي. د کرملین او ولسمشر میخایل کالینن په اړه دې خپل تصورات وړاندې کړي چا چې هغوی ته تمغه ورکړې وه. د نوموړي خلکو دا غوښتنه هم وکړه چې تر ټولو زیات چې له کوم سیز نه متاثره شوې د هغې په باره کې دې هم څه ووایي. ابا د خلکو غوښتنه ومانله او بیا یې وویل، تاسو به د دې خبرې په اورېدو ډیر خوشحاله شئ چې ولسمشر میخایل کالینن زما نوم د روسیې د دود له مخې نه، بلکې د اوار د خلکو د قاعدې مطابق واخیست. هغه ما ته صدا حمزه نوم واخیست، ما ته یې ګمزه صدا ونه ویل. مشران د دې خبرې په اورېدو ډیر زیات خوشحاله شول او له خوښۍ یې سرونه وخوځول. ابا خپله خبره په مخ کې بوتله او ورته ویل، زما د خبرې په اورېدو تاسو دلته دومره خوشحاله یې، نو اندازه ولګوئ کله چې ولسمشر ما ته په کرملن کې دا خبره کوله نو زما د خوشحالۍ به څه حالت و. زه د تاریختیا وایم، دې خبرې زه دومره خوشحاله کړی وم چې د لږې شیبې لپاره د جایزې د ګټلو خوشحالي رانه هېره کړې وه. زه د ابا احساسات درکول شم. د څو کاله مخکې خبره ده، زه د شوروي اتحاد د ادیبانو د یو پلاوي سره پولینډ ته تللم. هغوی موږ د کراکوف ښار په یوه هوټل کې ځای پر ځای کړی وو. یو سهار یو چا زما په دروازه ټک ټک وکړ. ما چې دروازه پرانیستله نو یو اجنبي سړی هلته ولاړو. هغه په اوار ژبه رانه پوښتنه وکړه، آیا حمزه الرسول دلته پاتې کیږي؟ زه په یو وخت هم حیران شوم او هم خوشحاله. ما ورته وویل، ستا پلرنۍ ټاټوبه د خدای آباد لري، ته یو اوار کس دلته په کراکوف کې څه کوې؟ زه هم دومره احساساتي شوم چې هغه کس مې لاس نیولی کوټې ته ننویست. بیا چې د خبرو لړۍ پیل شوه نو ټوله ورځ تیره شوه. لمر هم خپلې وزرې راټولې کړې خو د خبرو لړۍ ونه شلیدله. خو معزز میلمه د اوار نه و، هغه پولنډی و چې د داغستانیو ژبو او د هغوی د ادبیاتو زیاته مطالعه یې کړې وه. هغه په اول ځل د هیټلر په یوه کمپ کې د بندي دوه قیدیانو څخه چې د اوار اوسیدونکي وو اوارې ژبه اورېدلې وه. هغه دا دواړه اواري قیدیان هم خوښ شوي وو او د هغوی ژبه هم. همدا وه چې هغه د اوار ژبې مطالعه پیل کړې وه. له هغو دوو اوار قیدیانو څخه یو خو په هماغه وختونو کې وفات شو او دویم به ژوندی و. هغه د شوروي پوځیانو په کومک راخلاص شو او تر دې دمه ژوندی دی. موږ دواړو هم په اوارې ژبه خبرې کولې او ماته دا ډیره جالبه وه. ما خپل دغه نوی دوست او نامتو عالم ته د داغستان د سفر بلنه هم ورکړه. موږ دواړو کسام ټول ورس په اوار ژبه کې خبرې کولې، خو زموږ د دواړو په ژبه کې ډېر توپیر موجود. دغه په ژبه کې یو عالمانه وقار موجود، هغه ډېره ښکلې او صحیح ژبه ویله، بلکې که دا وایم چې له ضرورت نه هم زیاته سوچه ژبه یې ویله نو په غلطه به نه یم. دغه ژبه د بې کیفۍ تر حده صحیح وه. نوموړي د ژبې د روانۍ نه زیاته ګرامر ته پاملرنه کوله. د دې احتیاط پر مهال له هغه نه دا خبره هېره شوې وه چې د لفظونو په خپله هم یو وجود وي، یو ژوندی وجود. زه یو داسې کتاب لیکل غواړم چې ګرامر پکې د ژبې محتاج وي، ژبه د ګرامر محتاج نه وي. لکه څنګه چې زه ګرامر ته د یو داسې مسافر په نظر ګورم چې په لاره پلې روان وي، او ادب هغه مسافر ګڼم چې پر آس سپور وي. په دې وخت کې پلې روان مسافر په آس سپور مسافر نه دا غوښتنه وکړي چې هغه د هم د لږې شېبې لپاره له ځان سره سپور کړي، هغه یې هم ومني او شاته په ځین له ځانه سره کینوي. اوس پلې کس ځان شاله کړي، آس لرونکی مسافر له ځینه ټېله کړي، واګي په خپل لاس کې واخلي او آس ته پونده ورکړي، او بیا دې دا هم وایي چې دا آس زما دی، په ځین تړلی سامان هم ټول زما دی. فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هرس په مشال راډیوي مجله کې. د مشال رډیو خپرونی د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپک سو یویش پر شارټ ویوز 2113 15315 او 15255 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.